په کندوز کې په لسګونو برمتله وسله والو خلاص شوي دي. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شویو ته د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې او په هلمند کې په تیرو 43 ساعتونو کې د جګړو شدت کم شوی. احمد شبریم د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي. ملالی جانې د سر خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نور مهم خبرونو تر څنګ به واورو چې سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. همداراز به واورو چې د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
مننه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت یوې سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غورۍ تورن کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزو د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان چې کیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د دې ستونزې د حل لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په جدیت سره د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې کوي. هڅو ته په کتو هیله لرو چې دا ستونزه په خپل وخت حل شي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي وو چې د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف هیڅ افغان حق نه لري چې له ویزې پرته د تورخم له لارې تګ راتګ وکړي. پاکستانی ورځپاڼو بیا ویلي چې له تورخم پرته د ډیورن کرښې په او نورو سیمو کې هم په مسافرو ورته محدودیت وضع شوی. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یو حکم له مخې د دغه شرکت 15 لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لرې شویو کسانو کې د برېښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی، عملیاتي رئیس انجینر شکیب احمد نثار، اداري او مالی رئیس احمد شاه ساحل، د پی او ایم رئیس وحید الله پپلزای او د کابل برېښنا رئیس نسیم گنجای شامل دي. تر اوسه ولسمشر محمد اشرف خانی له لوري د دغو کسانو له دندو د لرې کېدو علت نه دی روښانه شوی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بې غورۍ تورن کړ. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې اړوندو ارګانو ته دنده ورکړې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتګ انتخاباتي امنیتي پلان نهایي کړي. په همدې حال کې جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې انتخاباتو ته هر اړخیزه هڅې پیل کړي او هڅه کیږي چې په خپل وخت یعنی د روان کال د میزان په 23 منټه ترسره شي. او د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړي توګه له افغان جنو غواړي چې د خپل خیر راتلونکي لپاره تعلیم وکړي. رولاغنی د سرګندونې نن د مورا په نوم د یو ښوونیز او تحصیلي کمپلیکس د پرانستنې په غونډه کې وکړي او له کورنۍ یې وغوښتل چې خپلې لوڼې ښوونځی ته ولیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتنه یې کړې چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاسوهنه بند کړي او له دغه ځای ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د ګاونډیو ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنیو مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نور هیوادونو په چارو کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیا ملیشه جنګیالي سرتیری او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه ښار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو لمخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب شار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لژه او درويشت کسان وژل سوي او لسکونه نور ټپیان سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې شار لشتر لژه او ځلې بمباري وسوي او څو سیمې چې په یوه کې د سوریه ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوی دی. ملکی دفاع ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباریو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د یورو آسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي، په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې پر پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای اس په استانا کې په رسمي توګه د مې په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بیلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغیزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچینکو په 2014 کال کې هغه وخت وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دې نن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشې کول وي. ساوچینکو تیره اونۍ اوکراین ته ورسېده او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې وه او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچینکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجانی 2 او 2 مثبتې رایې وړي او د رایو په ورځ 2 او 6 وکیلانه حاضر وو. په پارلمان کې 209 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 95 کلن لاریجانی بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا ښیي. دا و د دې سات مهم خبرونه له مرزی احمد زید څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنی سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پر
ل تخنیکی تیر وطنی بخښنه غواړو. سپورتي خبرونه به ورسته په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د هوا د حال په برخه کې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې خبرونه په دوام باندې به نور مطالب تاسو ته معرفي کړو. د دې خبرونه په دوام به واوري. د خبرمن په دوام کندوز ته ځو او له هغه ځایه د لسکونو برمته شویو حال درکو چې یو شمېرې خوشي شوې دي. د جګړو او ناامنیو له امله مو بې ځایه شوې راښغولې.
موږ هم د وخرو چې یو سرپناه راکې، یو ځکو یو ځای راکې، د جنګو سره خلو چې د دې خوم چکر را باندې کېږي، د ها خوم چکر را باندې کېږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې بې ځایه شویو ته اندېښنه څرګنده کړې. د هلمند والی په دغه ولایت کې د تازه جګړو حال راکوي.
پتیرو دوا بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وجل شوی، دریا بیا زخمیان دي او یو لس هم ژوندینی ول شوی دي.
په خبرونه کې مولا جګړو لري هم بیا یو کابل ته ورزو او هلته مو د شزو له هڅو خبرو.
کلچی فخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
دا به هم واوري چې په فرانسې کې د ډوډۍ اونې ده.
د مو شوډي ملای او اختر
دې ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز کابل للوی لارې سهار وختي پولیسګونو کسان وسلوالو له موټرو شکته کړي دي. یو شمېر یې وژلي او یو شمېر یې راخوشي شوي دي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ څو تنه خوشي شوي؟
سلام تاسو شیبر صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 115 تنه د موټر سپرلۍ سي له کابل څخه کندز په لور را روان وو. د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې طالبانو دا کسان له موټر څخه کښته کړي دي او د چاردرې ولسوالۍ په لور له ځانونو سره بولي دي. دوی ویلي چې د دغو سپرلیو د راخوشي کولو په هدف دولتي ځواکونو عملیات پیل کړی وو چې په ترڅ کې 160 تنه دغه سپرلۍ د وسلوالو طالبانو څخه سالم وو، یعنی بدون کوم دوی ته کوم زیان نه در رسېدلی دی، راخوشي کړي دي. او نوموړي وویل چې اوس هم په حدود د 18 یا 19 کسان لا هم د وسلوالو طالبانو په اثارت کې دي. او نوموړي ویلي چې 14 تنه له دغه سپرلۍ څخه 14 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکي بیا وایي چې له دغه سپرلیو ډلو څخه 14 تنه وسلوالو طالبانو وژلي دي، چې د 15 تنو مړي اته د چاربرې ولسوالۍ رود ته غورځولي دي. خو د کندز د امنیت امیر بیا وایي د لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د رود په غاړه کې همدارنګه د عمرخیلو په سیمو کې جریان لري، څو دغه پاتې کسان هم د طالبانو له منګولو څخه وژغوري.
آریان صاحب، تاسو وویل چې 160 کسان خوشي شوي دي. دغه خوشي شوي کسان څوک دي او کوم کسان چې وژل شوي دي دا څوک دي؟
د چارواکو په خبره چې دا کسان ټول ملکی کسان دي، او دوی وایي چې په دې کې کوم دولتي چارواکی یا د دولتي ارګانونو کسان پکې نشته دي. خو داسې ګونګسي دي چې په دې موټرونو کې یو شمېر دولتي سرتیري وو چې دوی د رخصتي په مخه د خپل کورونو ته تلل، یعنې کندز سهار بدخشان ته. اما چارواکي دا خبره ردوي، دوی وایي دغه وژل شوي کسان هم ملکي دي او دغه کسان چې طالبانو بولي وو دا ټول ملکیان دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې.
پخوا خو په کندز کې امنیتي چارواکو دا ویل چې د چاردرې ولسوالۍ ډېرې سیمې دوی تصفیه کړې دي. نو دغه کسان کومو سیمو ته د چاردرې بیولې دي؟ دا کوم کسان چې دوی له ځان سره ژوندي بیولې دي؟ او تاسو اشاره ورته وکړه چې شاوخوا 13 کسان دي.
شیبر صاحب، اوس مهال د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د چاردرې ولسوالۍ د اوسېدونکو د خبرو پر اساس اوس مهال د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده. نور پاتې 80% سیمه ټوله د وسلوالو کې ده، او یعنی ویلی شو چې پراخه سیمه اوس هم د طالبانو او د سیمې اوسېدونکي غواړي باید ډېر ژر تصفیه عملیات پیل شي، څو دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي.
او دا کوم کسان چې امنیتي چارواکو په وینا باندې راخوشي شوي دي، شاوخوا 160 کسان، دا د جګړې په ترڅ کې راخوشي شوي دي او کنه کومه جګړه او نشته نه درامنځته شوي؟
عملیات دوی پیل کړي، خو داسې ډزې خال ډزې شوي راخوشي شوي دي. خو دا د سیمې اوسېدونکي وایي چې دا خپله طالبان خوشي کړي دي پرته له جګړې او کوم مقاومت څخه.
اجمل آریان، مننه. د کندز د پیښې په اړه مو واورېدل چې د کندز کابل په لویه لاره باندې سهار وختي شاوخوا 115 اتیا مسافر طالبانو له موټرو کته کړي دي. 160 کسان خوشي شوي دي. 13 کسان اوس هم له طالبانو سره دي، او ویل کېږي چې شاوخوا 14 تنه له دغو مسافرو څخه د طالبانو له لورې وشل شوي دي. جګړو او ناامنیو په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر په تیرو دریو کلونو کې دوه برابره زیات کړی دی. د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی له هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د بې ځایه شویو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
یو شمیر هغه کورونی چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د نامنې له وجې بې ځای سوي وایي چې افغان دولت او نړیوالې مرستندوی مؤسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې سلګونه کسان پکې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمیر چې د یوې کورنۍ مور ده، د سې شنبې په ورځ د خپلو غوښتنو او اړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غم د وخرو چې یو پسرپنا راکې، یو مځکو، یو ځای راکې، د جنګو سره خولي چې د دې خوم ټکان را باندې کېږي، د هغه خوم ټکان را باندې کېږي، سر ور دی را باندې. نور موږ پر کومه ولاړ شو؟ اول د خدای دوم ساس په امید راغلی.
د جبګل په نوم د همدې کورنۍ یو ماشوم هم وایي کله چې ویني نور ماشومان شونځي ته ځي نو ډېر د کمښت احساس کوي.
موږ د هلمند لاغلي په هلمند کې جام زموږ کوه چې موږ ته مکتب جوړ شي.
د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د تیرو درو کلونو په مقایسه د کورونې بې ځای سو کسانو شمیر له 15 لک څخه 1.2 میلیونه ته لوړ شوی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې د بې ځای سو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل د جګړو زیاتېدل دي. د افغان نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مسؤل چمپا پټیل د سیشن بي پورس په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه عملي کړي.
So the greatest is the lack of awareness of the policy.
لومړی برخه د پوهاوی نشتون دی. خلک باید د دې پالیسۍ په اړه پوه شي ترڅو مختلف شي. دوهم په تخنیکی برخو کې د خلاو موجودیت دی. ورسته برخه د نړیوالو خلتیا ده.
هلمند، ننګرهار، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې زیات شمیر کسان ورڅخه بې ځای سوي دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي د بودیجې او ظرفیت د نشټوالي له وجې ونه سو کړی د کورونې بې ځای سو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمه توګه تطبیق کړي، خو په ورته وخت کې په دې برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو ته اشاره کوي.
ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې، ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځای شو په اړه څه مسؤلیت لرو. دغه پالیسۍ پر اساس باندې
د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سو لپاره د ملي پالیسي عملي کېدو ته لومړیتوب او بودیجه ورته ځانګړې کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې دا کار باید ژر تر ژره وسي، کنه نو افغانستان به د بې ځای سو کسانو لاړخه له یو ناورین سره مخامخ شي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په تېرو دریو کلونو کې ډېر کسان د جګړو او نشتو له امله په دې ولایت کې بې ځایه شوي دي. په یوې خبرتیا پسې هلمند ته ورځو او د هلمند د تازه جګړو حال درکو. البته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په افغانستان کې د بې ځایه شویو په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره او د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 1540 او بله شمیره ده 0908 202 55.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د هلمند والی وای لشکرګاه سقوط نه کوي. حیات الله حیات چې په خبري ناسته کې معلومات ورکول وویل د مرکز او کندهار څخه کومندو ځواکونه را رسیدلي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلي دي. له لشکرګاه سره د نږدې ولسوالیو پر امنیتي کمربند د تیرو ورځو په نسبت نن سبا نن ورځ او په تیره شپه کې ډزې کمی اورېدل کیږي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو ژغونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کیږي د نادلی په ناکل آباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمیر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري، خو لا هم د لشکرګاه ښار پر جادو او واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیروبار کم دی او په هر څو دکو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. د نادلی او مرجی ولسوالیو د جنگی او تازه نامنسی او سیمو څخه په موټرونو کې بار کړي لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په ښار کې دننه سرونه پناه کوي. د نادلی د ناکل آباد یو اوسیدونکی وایي په کلي کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګېدو له امله ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله وشوه. دی چې د جنگ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی، د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکي
نو میلادون ده په نری منده چې په شاول چې جنگو کومک نه ورلې پلی شیدان سره وته شاتره نه کلا باکي خط فولې دي پر چې وسم پر میرا ول چپیان پر دې شایې دي غوښه نسته ورونو مګر غوښه را ماجد می روان دی کومک زره مل درې کښې شیشه ورکی نی ورکی دی میډا په مخ باندې فقط یو آل جوړو او کښې شی ورته رسېږي چې راوتلې دي پر ماته ولاړو ما په هغه ورکی ټوکر مې ورکی مال وېزلو دی ماته ولاړ یا دې منطقه وساتي یا دې ور پرېږدي ورور اټې کښې موږ وزلو کښې پرېښولو څوک را ورده غټو مرمۍ لکې مو خرازي وږې ګورې اوبوس مرمۍ لګېدلې ده هر څه کول شي ځای وګوري هغه مو ولې لګېږي دا مو لګېږي
سره له دې چې بریدونه کم شوي دي خو لا هم خلک ډاډه نه دي د هلمند والی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګاه ښار یا ولسوالیو د احتمالي سکوت له ویرې کورونه پرېږدي ښاغلي حیات په یوه خبري ناسته کې وویل اضافي سرتیر رسېدلي دي پر وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی دی او د امنیتي کمربند په امتداد کې د وسلوالو جنګېدونکي ډلې په شا تمبولي دي که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو والي په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د 113 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو لسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسېدلي دي چې دغه 33 وزل شوي دي او 8 زخمیان او 11 د منګ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي دا د ملا جانان چې په غمی مشهور و د هغه پورې مربوط کسان دي یعنی په مجموع کې که موږ ګورو په تیرو دوه اویا ساعتو کې 113 مخالفین وژل شوي 3 زخمیان دي او یولس هم ژوندینی ول شوی دی
حیات الله حیات د کیکو نه ویل خو دا یو منل چې افغان ځواکونو ته په جنو مواردو کې د وظیفوي غفلت لمخې تلفات اوشتي دي او دغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپله پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزي حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسېدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته
په بعضې ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه پړه پر بعضې مخالفینو باندې وراچو بلکې موږ بعضې غیر مسلکي نظامیان هم داسې سه چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي د خلکو په کورونو کې توغندۍ لګېدلې دي د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې تر څنګ د خلکو عامه شتمني او د دوی هغه څه چې د دوی د اولادونو لپاره ډوډۍ ده د دوی درمن سوځېدلي دي د دوی کښتونه چې په لاس ورغلي دي هغه سوځېدلي دي موږ مرکزي حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپلو ولسونو په نمایندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې زموږ د ولس دغه ستونزو او مشکلاتو ته توجه وکړي بعضې ملي سرتیر مو زخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات دي هلته رښتیا هم کافي قوتونه نه لرو
که څه هم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامنه ولایت پاته سوی دی خو په تیرو اوو میاشتو کې وسلوالو وروسته تر هغه چې موساکلا او نوزاد ولسوالۍ په بشپړ ډول تر خپل ولکې لاندې راوستلې مرکزی ولسوالیو ته مخه کړې چې له دې جملې د نادالی ګریشک او مرزي ولسوالۍ ډېرې سیمې ونیولې د لشکرګاه تر څلورمې او زی پورې ځانونه ورسول او د هغه ځایه پر لشکرګاه او نږدې سیمو خپلو بریدونو ته زور ورکړ د لشکرګاه اوسېدونکي چې په بېلابېلو وختونو کې ځینې شي او ډېرې بدې ورځې لیدلې دي په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کېږي او اکثره شپې د لویو توپونو له ډزو د ښار د اوسېدونکو ژوند نارامه وي
له هلمند مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریده یو شمېر اوریدونکي په ټلیفون را سره دی بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده بلې تاسو په لاین کې یاست
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
په خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم تاسو د موضوع په حق له موږ ویلای شئ چې د افغانستان خلک ټول بې ځایه شوي دي ټول ډېر په تکلیف کې زموږ له دولتي چارواکو څخه دا هیله ده هر سړی دې په خپل ځان ورقیاس کې چې دا فرض روزه دا سور لمر چې د هغو کښتونو وسو او کړې بار دې دې پر ځان باندې ورقیاس کې دي په خپلو ورسرو کولرانو ته ناست دي د دې خلکو په هېڅ غم کې نه دي باید مو دې جګړې ته د پای ته کښېږدي په سیاسي ډول یې ورته کښېږدي له دې څخه ځان خلاص کړي یوازې په خپل طبیعت کې مړي اعلانوي وایي نن هم دونه مړ کړو نن هم دونه مړ کړو کلن یې ورته نیولی دی اثبات او حقیقت نشته د ده خلکو غم دې وخوري باید د ده خلکو غم ورسره یې
مننه توخی صاحب بله مننه مننه ستاسو نظر مو واخیست بل اوریدونکي هم په لاین کې دی بله مهرباني وکړئ د ازادي راډیو ساعته خبری مجله بله تاسو په لاین کې یاست تاسو په لاین کې است؟ بله، تاسو نظر سموانه وریدل شو. بل اوریدونکو په لاین کې دغه نظر به هم راوخلو. موضوع مو دا ده چې بے ځای شوی خلک په افغانستان کې زیات شوی دي، څنګه یې مخه نیولای شو او باید څه وشي؟ لطفا که له موضوع بهر نشي بهتر به وي. بله، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
بله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
محمد ولی کلم یارم د علم ولا خبرې کوم.
مهرباني قلم یار.
ودنام وختم دا د کومه څخه دا په دغه وخت کې مرګي او سوالي کې په نړۍ او سوالي کې عملیات په اسکری دي. دا وخت د خیر د دومدو وخت دی تقریبا ته شله زیات رمدونه وسلم د مرجب ول سوالي کې سوزدري دي خلک د ځانونو ځانونه وخت دي او د ګورګي د کومه څخه دا چې سوال د عملیات باندې او د خلک د خپل دومدو د خپل حاصل په خا بیا او رب نه واخل خیر دومدو د نشو تل چې وو زی هم بس یا تیاری تا کن که یه دقا توپو نگود دی و دقا مشکل دو دو کمس دقا وقتا دا شده تا و مده دقا دقا دا ملیات بان که خرخ با دوندو دو سر واخلی
خلم یرسب موش دست راپور لروس طالبان پا هلمند که دی حاصلات و اوش را اخلی او دی همدیل خاطر امنیتی زواکونه پا جگره بختی. بله، دا خلم یار تلفون قطع شو. بله، بلا وریدون که ام پلین که راسر دای میربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم. شکر که خیلی زوری بخیر.
مننه، سلامت، مهربانی.
بلاد شنوار صدر کن دا چی مطاله دنیم را هرمه.
مهربانی.
شکر که در که دنیم را پا چی مطاله که وسن به اشتحال آدن خلق دوری دولت یک نصر وسن خلق ری کدوال چی دیم که پا چی مطاله که پا چی نیدی دیر و بد اورز و دیر و بد صاحب در که چی مطاله.
بله، مننه. تاسو نظر مهم واخیست. د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. خو اوس به نورستان ته مخه کړو. د نورستان او لغمان ترمنځ لوی لار تړل شوې ده، البته کله خلاص وي او کله تړلې وي. ځینې امنیتي چارواکي تور پوری کوي چې یو شمېر دولتي چارواکي او جنګ سالاران په دې موضوع کې لاس لري. لاسمی روح الله انوري راپور لري.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سرک غځېدلې چې په دې وروستیو کې د یاد سرک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي، څوک حکومت سره د پلوۍ په تور ځوروي او چاته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومی مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لار کې د وسلوالو لاسه د بوګنونکو پیښو شاهدان وی.
کومه لار چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالۍ نن شروع تر ولایت لغمان په کوم حالات هلته شروع ده، د لار کې ډیر حالات خراب ده، کشت خون ده. موږ خواهی د حکومت نه داده چې د لار باید امنیت کی.
د غربي نورستان اوسیدونکو وای د امنیت نشتوالی په وجه دې ته اړ شوي چې یو قومي شورا جوړ کړي، څو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، ان شاء الله تعالی چې هر نوع مشکل به د منطقې حالیږي.
زما نوم غلام سخی دی. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه ده، زموږ په نظر او نه نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجادوي، دغه خلکو خوا ته ورتګ او سره خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سره باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سره مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه چې دي په مسیر د لاره کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای پجای دي، هغه تر ډیره د پورې دغه لارې ته وضعیت برابره کړی ده، نور هم برابري. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. تقریبا د مرکز په څوک کیلومتری کې هغه موږ بعضی جهادي مشران دي، بعضی قومي مشران دي، بعضی هغه سپینګری دي، بعضی هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کې دی. سي په دې په امنیت کې دی، هغه یو څه خپل نقصان وي چې دوی هیڅ کله خپل نقصان نه غواړي.
له تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غزیدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوي، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
اوسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې ستاسو څوره رسېدلې سیمې سون عبدالواسي ارمان له لوګره لیکي، طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هلمند له نادالي ولسوالي څخه عبدالعزیز مسافر لیکي، له شرګاته له نږدې سیمو مخالفان پشا شوي دي. او عبدالجمیل مومند له خوست څخه لیکي، د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې باید درسونو ته توجه زیاته شي. ځینې اورېدونکو هم د کرکټ په اړه معلومات غوښتي دي. له لنډو خبرونو وروسته سپورټي خبرونه لرو، په هغه کې د کرکټ په اړه اورېدلی شي. لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کې په بېغوري تورن کړ. د افغانستان د برېښنا شرکت یو سرچینه وایي چې ولسمشر د یوه حکم له مخې د دغه شرکت پنځه لوړ پوړي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستان سره د ویزو د ستونزې د حل په اړه د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. د افغان ولسمشر میرمن له ټولو ځوانانو په ځانګړې توګه له افغان جنو غواړي چې د خپلې ښې راتلونکې لپاره تعلیم وکړي. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د اوکراین پوځي پیلوټې نادیا ساوچینکو چې شاوخوا 2 کاله د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې شوه. او د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه.
موسم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زيد څخه.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په کابل کې نن د کرکټ د پراختیا ټیم دوهمه یو ورځنۍ سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی وایي چې د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره سلور یو ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم له دې څخه مخکې د پاکستان د حبیب بانک ټیم سره 2 سلور ورځنۍ سیالي ترسره کړي چې یوه سیالۍ ګټلې او بله مساوي کړې ده. د مویتای ملي ټیم لپاره نن په کابل کې انتخابات سیالی پیل شوی. د بدنی روزنی ریاست وین عرف پیمانن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالی کې د افغانستان له 12 ولایتونو څخه 300 لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي ویل د دغه سیالی څخه هدف د مویتای ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي چې 5 ورځې دوام کوي. او تمه ده د افغانستان د آزاد مبارزو ملي سیالی د هیواد 23 ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نورالله شاروخي نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالی تر راتلونکو 100 ورځو لیکي. دغه سیالي هر کال د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون ته د غوره سیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په وی غونډه کې د طبي آفتونو مسله وڅېړل شو.
قدرتی آفت کله زلزله تر کووله نس، لیکن د زلزلې نقصانات او بچاودلو لپاره موږ څه کارونه کولای شو.
په کابل کې مو د شزو له حسو خبرو دا هغه میرمنې دي چې جګړو ځپلې دي، خو دوی خپل ماشومان ته نفقه پیدا کوي.
کلچې پخوم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مې ایوانان تور کوم.
په فرانسه کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده.
د وچې ډوډۍ میلا یا اختر د شلو کالو نه راپدې خو فرانسه کې دود دی.
کوټه او د بلوچستان ځینو نورو سیمو په تیر وخت کې د زلزلو، سیلابونو او وچکالۍ له امله درانه مالي او ځاني زیانونه لیدلي دي. په کوټه کې د طبیعي آفتونو د احتمالي خطرونو او له هغه څخه د ژغورنې په اړه یو ورځنی سیمینار وشو. چپکې ویل شوی که حکومت اولس له طبیعي آفتونو د پیښیدونکو تاوانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نکړي، نو کوټه ښار به له یو آفت سره مخامخ شي. تفصیل له کوټې د برکوال میخیل پر راپور کې.
په کوټه ښار کې له ننه یو اتیا کال وړاندې د مې پر یو دیرشمه د یوې زورورې زلزلې ثبت سوی زړه بوژنوونکی غږ دی چې د کوټې ټول ښار یې تباه کړی و او له دیرشو تر شپېتو زرو کسان پکې مړه سوي وو. سره له دې چې کوټه ښار د زلزلو مرکز بلل کېږي او تر هغه وروسته هم په وار وار دلته زورورې زلزلې راغلي دي، خو له زلزلو د انساني زیان د مخنیوي لپاره ډېر لږ ګامونه پورته سوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې په دې اړه په کوټه کې د طبیعي آفتونو او زموږ تیاری تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د طبیعي علومو پوهانو پکې له طبیعي آفتونو د ژغورنې په اړه خپلې څېړنیزې ویناوې او څرګندونې وکړې. د بلوچستان پوهنتون استاد منځکپوه دین محمد کاکړ وایي په ساینسي توګه دا ثابته سوې ده چې زموږ په دې سیمه کې په هر سل کاله کې یوه لویه زلزله راتلی سي، خو وایي موږ ورته هیڅ تیاری نه لرو.
موږ من حاصل کوم ډیزاسټر بعد اکټیو شو د ډیزاسټر د راتګ د مخه یو تیاری هم نه نسو، په دغه وجه باندې زموږ انساني جامو ته ډیر غټ نقصان ورسیږي او دغه نقصانونه موږ کمولای سو که چیرې موږ د وخت د مخه څه پیش بندي وکړو. مثلا موږ زلزلې نه سو رکولای، مګر د زلزلې په وجه چې کم خلک مري هغه هغه بلډینګز چې موږ یې جوړ کړو، او زموږ د خلکو دا دی چې داسې کور جوړوي چې په هغه کې د مرګ یقیني دی. دغسې سیلاب دی، ډراوټ دی، موږ په ډېرې بېدردۍ سره د مځکې د شکم اوبه را وایستې او دا وخت تقریبا 10 سانتي متره د کاله کوټه لاندې روانه ده مځکې کښېني.
په سیمینار کې د بلوچستان پوهنتون له طبیعي آفتونو سره د مبارزې او پرمختیايي مطالعاتو د پوهنځي استاد پروفیسر سید عینالدین هم خپل څېړنیز پریزنټیشن وړاندې کړ. د آزادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دلته خلک د طبیعي آفتونو په اړه هیڅ پوه نه لري او علت یې دا دی چې وایي حکومتي ادارې له خلکو سره د آفتونو په اړه هیڅ معلومات نه شریکوي. پروفیسر عینالدین وایي که په کوټه کې په بیړنۍ توګه له زلزلې د ژغورنې ګامونه پورته نه سي، نو که یوه زوروره زلزله راسي احتمال مالسته چې د دې ښار له 3 میلیونه انسانانو څخه نیمایي خپل ژوند له لاسه ورکړي.
قدرتي آفت کله زلزله تر کولای نه، لیکن د زلزلې نقصاناتو زه بچاودلو لپاره موږ څه کارونه کولای شو؟ موږ بلډینګز په هغه ډیزاین جوړولای شو، موږ داسې پالیسیانې جوړولای شو چې موږ له خوشحالۍ زم بچاو شو، له زلزلو زم بچاو شو. که نن موږ چیرې تیاریانې نه کوو، موږ به د دا خطر زه 100% مخامخ په کوټه کې نن سبا 1.5 لک خلک اوسي. خدای دې نه کوي که یوه زلزله بس د ستر سیون سکیل غټه راله، له 3 میلیون زه به 2 میلیون به په اوله جټکه کې لاړ شو. موږ کورونه دا ترجو کړي دي، آبادیانې زیاتې دي، تیاریانې مې نشته.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. د پخپله وینا کې وویل چې د بلوچستان اکثریت خلک نالوستې دي ځکه نو له طبیعي آفتونو سره د مبارزې پوه نه لري. ښاغلی اڅکزي وویل د 1950 کال تر خونړۍ زلزلې وروسته په کوټه کې زلزله ضد کورونه جوړول دود سول، خو وایي اوس خلک بیا هسک کورونه جوړوي ځکه نو د زیارت او اواران په زلزله کې زیات خلک مړه سول. گورنر اڅکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوږدو وچکالیو هم د کوټه ښار اوبه وچکړې، خو د اوسنیو بارانونو اوبه هم هسې ضایع کېږي. د دې لپاره باید په شاوخوا سیمو کې برېښنا بندونه جوړ سي.
کوټه علاقه د زلزلو په دغه کې د حدود کې ده، زموږ لو مسله ده که چالی ده. زموږ د بلوچستان اوبه ګر سره بارانونه هم 10-12 انچ د کال هغه هم کمېدل کمېدل، چې هغه کوم چشمې وي یا کاریزونه وو هغه ګرد وچ شول، پات د ځمکې اوبه شولې. اوس هغه ولاړو
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومتونو له طبیعي آفتونو خصوصا له زلزلې، سیلاب او وچکالۍ څخه د ژغورنې په برخه کې ډېر لږ کار کړی دی. د سیمینار برخوالو وړاندیز وکړ چې ایالتي حکومت باید په خپله پرمختیايي بودیجه کې دې اړخ ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې وایي که په دې برخه کې له غفلته کار واخیستل سي نو احتمال شته چې په نړۍ کې د موسمي بدلونونو په نتیجه کې دا سیمه هم د طبیعي آفتونو له امله له تباهۍ سره مخامخ سي.
دا سجی رادیو یو ساته خبری مجله او ری وړاندې په واوري چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 60 پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولونو وزارت هم یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم تفصیل درکو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نشوای کولای پکې ګډون وکړي. بل لور ته د اسرایل سر یاسم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د مئی په 10مه په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نشوای کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډیره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پیښیږي؟ د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویټرز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوې ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یو بل خنې ته وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکول شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې و چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکول شي بیرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
په فرانسې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ټاکل شوی و د سولې نړیوال کانفرنس د دوشنبې په ورځ جوړ شي، خو دا کانفرنس وځنډېده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې روانه اونۍ په فرانسې کې د وچې ډوډۍ اونۍ ده. دا څرنګه اونۍ ده په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د شلو پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل د دې پروژو له پلي کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د ضایعاتو تقریبا 80% مخه ونیول شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د شلو فرعي پروژو پلي کېدل، 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 80% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د شلو افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي، او د اوبو لګولو د دغو شلو فرعي پروژو عملي کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملي کولو یوه برخه ده.
د شلو پروژو له جملې څخه به پنځه په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلی کیږي. د دې پلی کیدو سره به 10% غزمکې چې اوبه نه وي ورسېدلې خړوبې، او د بزګرو عواید به 40% لوړ شي، او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وویل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 40000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 146 میلیونه افغانۍ ولګیږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی، او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هېواد د اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده، او حکومت پلان لري چې په هېواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 179 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تیره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه های جدیدی که امروز دنیا توانستن از او استفاده کنند.
جناب وزیر صاحب، تاسې او ستاسې همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلئ چې نړۍ ترې اخیستې ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي، او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وایي د هېواد شاړو او پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه 40 پروژې کافي نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه دې جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هېواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د اوبو لګولو په برخه کې 40 تړونونه لاسلیک شول. بل لور ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په دورشل کې تر 25 زیات تړونونه لاسلیک کړل. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر نسرین اوریاخیل څرګندونې چې نن په کابل کې خبرې غونډې ته وکړې د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري، او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوارستم به امی قراردادی کې امروز بخیر
منګ هیلمن یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زمنګ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
واینده سازای افغانستان هستند او شته.
د غلی اوریاخیل په وینا دغه تړونونه له 25 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو له مخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیواله ورځې د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکو لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لیبی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بیلابیلو ادارو سره یو ځای شي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د وی ویناوال ماشومې شکرانې خبرې بواولو.
بشما هو یا محمد اشرف غنی تو رهبر و فرزند ای وطنی ما اجان خسته شدیم از تیر و تفنگ خسته شدیم حال و احوال ما چی می شود؟
دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوي، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد دوله شپږنوي په افغانستان کې اوریدل شي. په افغانستان کې افغان سوداګر شزي او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیوال دي. لسکونه دا شزي چې بیلابیلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي وای که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړی توب ورکړي، تر ډیره به ورسره د افغان ښځو وضعیت بهتره شي. د افغان ښځو ټولنه چې په کابل کې د میرمنو کاروبار ته یو محلي بازار جوړ کړی وای چې د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالي د ښځو اقتصادي پرمختګ ته هم خنډونه پیدا کړي دي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
کلچی پخم او بولانی کوم تنار کې هم دغه مخ ایوانان تور کوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان خزی او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لزګونه دا کسبګری خزی او سوداګری د سه‌شنبه پورس په کابل کې د افغان خزو ټولنې لخوا بلل شوی وي ترڅو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشې نومې میرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار کې خرڅيږي او کورنۍ له سواله بچ ده.
ما سره دغه پخې مزرمایي بده او نش کوله ماشومان واړه واړه دي. خپل کار کوم څنګه د کور کرایه کې او جوړ ناجوړی کې اوس کور ساتلی شو، بچیان ساتلی شو، یو مکتب ته لیږلی شو. خو خام نشو لیږلی، نور د قلم کتابچه مو وسه کېده، یو پتلون کېده، چی نه کېده.
په افغانستان کې ډېری ښځې مجبورې دي تاسولې چې مارتونې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې میرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې پلاس ګنډلې کالي او په خامک جوړ شوی غاړې ننداري ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار ننداري ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوي نقشې، کلمې، بکسونه، د خامک غاړې، کورنۍ کلچې، پیراکي، کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان میرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شعار
نشو کولی چې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. که غواړي تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي، باید د ښځو زده کړو، تعلیم، تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
د میرمن ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي، خو که لاس نیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې نا امیده شي. نوموړي وایي چې په هیواد کې د بېوزلۍ کمیدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات، تولیدات او صنایع وپلوري ترڅو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
کسبګری افغانان هیله مني دي چې خلک د دوی تولیدات واخلي. له افغانستانه لري فرانسې ته مخه کوو. په فرانسه کې روانه اونۍ د وچې ډوډۍ اونۍ ده. نږدې شل کلونه وشول چې په فرانسه کې د کال یو ځل د وچې ډوډۍ اونۍ لمانځل کېږي. فرانسویان دا اونۍ داسې لمانځي چې خوارانو ته وړیا ډوډۍ ورکوي او د پاریس د ښار په منځ کې یوه لویه سپینه خیمه ولاړه ده. د خیمې په منځ کې نانبایان خلکو ته وړیا ډوډۍ نیسي، بېلابېلې ډوډۍ پخوي او خلک د ډوډۍ پخولو چل زده کوي او پرته له دې چې پیسې ورکړي ډوډۍ څکي. وچه ډوډۍ یوه له ډېرو لرغونو خوړو څخه ده چې ویل کېږي د هجر د کلونو په روسیو کې انسانانو د هغې په خوړلو پیل کړی دی. د لرغوني یونان په وخت کې بیا وچه ډوډۍ یو مهم پخلی حسابېده او په مذهبي مراسمو کې به یې وچه ډوډۍ خامخا خوړه. د همدې لپاره لرغوني یونانیانو تر نورو خوړو د وچه ډوډۍ ډېر درناوی کاوه. د اروپا په تاریخ کې تر میلاد لږ تر لږه زر کاله مخکې هم ویل کېږي چې خلکو وچه ډوډۍ خوړله. په اروپا کې به پخوا شتمنو د سپینو وړو ډوډۍ خوړه او هغه ډوډۍ چې په وړو کې به یې اوربشې ډېرې وي هغه به د خوارانو خوراک وه. خو اوس خړه ډوډۍ چې اوربشې ډېرې لري په اروپایي بازارونو کې د سپینو ډوډۍ په پرتله ګرانه ده، ځکه چې دا ډوډۍ صحیح ده. فرانسویان بېلابېل ډول وچه ډوډۍ لري. د دوی د باګټ په نوم اوږده نری وچه ډوډۍ په اروپایي بازارونو کې خورا مشهوره ده. په فرانسه کې د ځینو نظر پښتون له مخې نانبایی تر ټولو شکست بلل شوی دی او هر ورځ شاوخوا 12 میلیونه کسان ډوډۍ اخلي. په پاریس کې مې له میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې دا څنګه میله ده.
د وچې ډوډۍ میله یو اختر د شلو کلونو وروسته د فرانسه کې دود دی او دا اکثرا د می په میاشت کې سرته رسول کیږي او هدف یې دا دی چې د فرانسې خلکو ته د وچې ډوډۍ په مفادو او په ارزښتونو باندې معلومات ورکړي او په تېره تېره ځوان نسل د کسب سره او د ډوډۍ د جوړولو په مختلف مراحلو سره آشنا کړي او معلومات ورکړي تر څو خلک دې ته تشویق شي چې په خپلو خوړو کې وچې ډوډۍ وکاروي چې البته په فرانسه کې عموما د اکثر هیوادونو په خلاف په هر ډوډۍ کې په دریو وخته خوړلو کې د وچې ډوډۍ استعمال معمول دی.
فرانسویان ستاسو په باور باندې ولې په دې باندې ټینګار کوي چې خلک باید خامخا دې ته وحد سول سي وچه ډوډۍ هر ورځ وخوري؟
زما خبره خو به اکثر اقتصادي او کلتوري ځکه چې فرانسوي زراعتي واطي او د غنمو د کرلو سکتور د فرانسې په اقتصاد کې لوی سکتور دی او له بله لوري په اوسني طبي معلوماتو له مخې نه ټول خواړه چې د علمي لحاظه مطالعه شوي دي ځینې ضررونه زیانونه لري. یوازې شی چې پورې ډېر ګټور ثابت شوي دي وچې ډوډۍ له دې لامله د فرانسې ټول خلک او په تېره تېره د ډوډۍ د جوړولو صنعت هڅه کوي چې د فرانسې خلک په دې مفهوم باندې وپوهوي او مزایا ورته تشریح کړي.
په لرغوني یونان کې به چې کله دوی وچه ډوډۍ خوړانو ډیر کله به په مذهبي مراسمو کې وچه ډوډۍ خوړل کېده او د هغه خاطر یو ډول تقدس هم درلود. ډاکټر سبرده کوم فکر کړی وي چې په افغانستان کې هم وچه ډوډۍ کپلار کې پرته وي څوک راخلي برې اجدي فرانسویان څنګه د دغه یو تقدس باندې قائل دي؟
د رسمي لحاظ خو فرانسه یو لایق دولت دی نو مذهبي مفهومونه په رسمي شانو کې د رول لرلو ځای نه لري مګر په عام توګه باندې فرانسې خلک هم ډوډۍ تقدس سره ګوري.
کرا شو بیرته دغه د ډوډۍ اونۍ ته عادتا فرانسویان په دې مراسمو کې برخه اخلي او په څه ډول اخلي؟
عادتا خو د ډوډۍ د جوړولو فدراسیونونه په مختلفو ښارونو کې د ډوډۍ د جوړولو تاریخي خلکو ته ورښیي او حتی د مکتب شاګردان چې کله راځي ورته خوښي ورکوي چې راشي په خپله د ډوډۍ په جوړولو کې برخه واخلي او په عین زمان کې د ډوډۍ د مختلفو رقمونو په منځ کې د کنکور یوه مسابقه هم شته چې ډېر ښه نوبایانو ته جایزه هم ورکول کېږي. خو دا ټول یو نمایشي حرکت دی چې غواړي چې د ډوډۍ مقام د فرانسې په غذایي کلتور کې متبرس کړي او خلکو ورته را تشویق کړي شي.
ډاکټر سبرتک مننه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې او یو بل جالب موضوع لرو. د امریکا د اوهایو ایالت په یو ژوبن کې د یو افریقایي ګوریلا وژلو د حیواناتو د حقونو د پلویانو سخت انتقادونه راپارولې دي. د دې ژوبن ساتونکو وروسته له هغې دا ګوریلا په ډزو وواژه چې یو 4 کلن ماشوم د دې افریقایي بیزو پنجرې ته ورغورځېد. تفصیل له اجمل انسخ.
له تیرو 2 ورځو راهیسې د حیواناتو د حقونو پلویان د اوهایو په ایالت کې د سنسیناتی د شوبڼ مخې ته پر دې اعتراض کوي چې پولیس ولې په دې شوبڼ کې ګوریلا په ډزو واژه او ولې د ماشوم د ژغورن لپاره له نورو داسې لارو کاروان اخیست چې په ترڅ کې هارم په نوم دا 10 کلن ګوریلا نوې وژل شوی. پرون د دې ژوبڼ کې خلکو د دې ګوریلا د وژنې په یاد شمې بلې کړې او د ژوبڼ ساتونکي او د هغه ماشوم مور او پلار چې د ګوریلا پنجرې ته غورځېدلې او ملامت کړل. په هغه ویډیو کې چې د پیخي پر مهال اخیستل شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی ښکاری چې یو لوی ګوریلا یو 4 کلن ماشوم د خپل پنجې دننه د اوبو په ډنډ کې نیولې او نه پریکړه چې ډوب شي. دا ویډیو په یو بل برخه کې څرګندېږي چې ګوریلا ماشوم په ځان پسې راکاږي او غواړي د پنجې بل برخه ته انتقال کړي.
Oh my God!
دا ماشوم مور میشل گریگ د خپل فیسبوک په پاڼه کې لامنیتی ساتونکو مننه کړې چې پر وخت ور ورسیدل او وایي زوی ته کوم لوی صدمن نه رسیدلې. یوازې برسیرن یو څه خوښ شوه دی. هغوی چې د دې پېښې عیني شاهدان و رسنیو ته ویلي داسې نه ښکاري چې پنجره کې سار ګوریلا دی د ماشوم ته د زیان رسولو هڅه کوله، بلکې تر ډیره هڅه کوله چې وایي ساتي. دا ژوبڼ مشر تین مینار د خپلې پریکړې دفاع کړې. وایي که چیرې د ماشوم د ژغورنې لپاره له نورو لارو لکه د حیواناتو له بېهوشه کوونکو درملو کار اخیستی وی، ښایي زرې اغېز نه وای کړی او ماشوم له جدي خطر سره مخ شوی وی. نوموړي ویلي دا پریکړه اسانه نه وه او ښایي بېلابېل کسانې په اړه جلا نظر ولري، خو دی وایي موږ ټول له حیواناتو سره په مینه کې یو نظر لرو.
دا ساجی رادیو د ریاو سات خبری مجلې ورستی او ترسیدلې په دې خبری مجله کې مهمه موضوع دا و چې تیر شپه او یا سهار وختي شاوخوا 115 مسافر په کندوز کې برمته شوې دي. د کندوز کابل په لوی لار 115 کسان بیرته خوشي شوې دي، اتلس یې رغملو لزان سره بیولې دي او 14 یې وشل شوې دي.